دوستانو اته بجې شوې په یو بل خبرونه کې مو زه اجمل اند له خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. د دې خبرونې د سر موضوع ده چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د ملګرو ملتونو لخوا یې هغه نوې کړنلاره ترلاسه کړې چې د ولسمشرۍ د دوام دور د مشکوکو رایو د څېړنې او باطلېدو لپاره یې ترې غوښتي وو. په دې اړه رپورټ لرو، نور رپورټونه هم لرو، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. دا افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د ملګرو ملتونو پر هغه طرحه بحث پیلوي چې د ولسمشرۍ د دویم دور انتخاباتو د رایو د څېړنې په اړه د دې سازمان لخوا ورستول شوې ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون زیمبابوې ته د سلو منډو په توپیر ماتې ورکړه. او فلسطیني چارواکي وایي د غزې په شمال کې د ملګرو ملتونو یو ښوونځی د اسرایلي ټانکونو لخوا په نښه شوی چې په نتیجه کې 15 کسه وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. بشپړ خبرونه واورې. په سر کې هم د افغانستان په اړه څو خبرونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د ملګرو ملتونو پر هغه طرحه بحث پیلوي چې د ولسمشرۍ د دویم دور انتخاباتو د رایو د تفتیش په اړه د ملګرو ملتونو لخوا ورسول شوی. دغه کړنلاره پرون د ملګرو ملتونو لخوا د دغه کمیسون مشر احمد یوسف نورستانی ته ورکړل شو. د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویان نور محمد نور ازادۍ رادیو ته په دې اړه وویل
ملګرو ملتونو یو مشخص پیشنهاد د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته را لګولی ده. په دې باندې باندې ټاکنو خپلواک کمیسیون بحث وکړي او کله چې په جلسه کې بحث ورباندې وشو هره مسله چې نهایي شوه د افغانستان د قانونو په اساس باندې عمل ترسره شي.
د دې کړنلارې جزئیات تر اوسه څرګند نه دي، خو د ملګرو ملتونو په یوه خبر پاڼه کې راغلي چې دا طرحه د افغانستان د اساسي قانون نړیوالو معیارونو او د ولسمشرۍ د دواړو کاندیدانو د وړاندیزونو په پام کې نیولو سره جوړه کړې ده. بلخو د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو د مشکوکو رایو د تفتیش او باطلېدو چارو د چټکتیا په هدف یې کاري ټیمونه ډېر کړي. د دې کمیسون ویان نور محمد نور ازادۍ رادیو ته ویل چې اوس په هر کاري شفټ کې اتیا اتیا ټیمونه کار کوي. وړاندې ټاکل شوی و چې د رایو د تفتیش پروسه له پایله په دریو اونیو کې پای ته ورسیږي، خو اوس کمیسون وایي په کارونو کې د ځنډ راتلو سره سره دا پروسه باید له دریو تر څلورو اونیو پورې بشپړه کړي. ښاغلی نور وایي په پام کې ده چې په راتلونکو دریو ورځو کې په هر شفټ کې د کاري ټیمونو شمېر سلو ته ورسوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون زیمبابوې ته د سلو منډو په توپیر ماتې ورکړه. په چا د زیمبابوې لوبډلې ګټلې وه، خو د دې هیواد لوبغاړو د افغانستان څخه وختنه وکړه چې لومړی لوبه پیل کړي. افغانستان 216 منډې خپل سیال ټیم ته هدف وټاکه. زیمبابوې لوبه ښه پیل نه کړه او په 18 شورونو کې خپل ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایوي مشر نور محمد براد ازادي رادیو ته وویل چې د زیمبابوې لوبډلې ماتول اسانه کار نه و،
او دا په تاریخ کې لومړی ځل ده چې افغانستان د یو لومړي درجه غړیتوب لرونکي هیوادونو سره د لوبو یو مجموعه کوي. تر دې نه زیاته تاریخي دا ده چې افغانستان په زیمبابوې کې زیمبابوې ته ماته ورکوي. که چیرې موږ تاریخ ته وګورو، زیمبابوې په بنګلاديش او کال مخکې تللی او حتی پاکستان هلته خپلې لوبې بایللی دي. افغانستان الحمدلله دا تاریخي بریا خپله کړه.
زیمبابوې لوبغاړي وتوانېدل چې یوازې 1.5 منډې جوړې کړې. د زیمبابوې لوبډله د کرکټ د نړیوالې شورا دایمي غړیتوب لري او د افغانستان په مقایسه ډېره تجربه لري. او سم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. فلسطیني چارواکي وایي د غزې په شمال کې د ملګرو ملتونو یو ښوونځی د اسرایلي ټانکونو لخوا په نښه شوی چې پکې 15 کسان وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي. دا غزي یو روغتیایي چارواکی ویلي دا په خداسي حال کې وشو چې سلګونه فلسطینیان له جګړو څخه دغه خونځي ته د خوندیتوب لپاره ورټول شوي وو. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون د یوې خبر پاڼې په خبرولو ویلي چې په قربانیانو کې د ملګرو ملتونو کارکونکي هم شامل دي. د ملګرو ملتونو مرستیال ویان فرحان حق پرون یو خبری کانفرنس ته وویل دی وایي د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون یو ځل بیا وایي ټولې خواوې باید د نړیوالو بشري قوانینو سره سم خپل مسؤلیتونه پر ځای کړي او د ملکي وګړو ژوند ته درناوی وکړي. د ملګرو ملتونو د ادارو او د بشري کارکونکو خوندیتوب له پامه ونه غورځوي. دا جولای له اتمې څخه د اسرایلو او حماس تنخوتو د پایل رئیس په غزه کې 260 تنه فلسطینیان وشل شوي او د اسرایلو د مړو شمیر 30 ته رسیږي. روسیا په پام کې لري د عراق حکومت ته پوځي هلیکوپټری ورکړي. د عراق د دفاع وزیر پرون لخپل روسیا سره د لیدو په هدف مسکو ته تللی و. د روسیې د دفاع وزیر اعلان وکړ چې په دغه لیدنه کې نوي تړونونه وشول چې نه یوازې د وسلو ورکول بلکې د روسي وسلو د استعمال په برخه کې د عراق پوځیانو ته روزنه هم پکې شامل ده. د فرانسې خبری اژانس د یو روسي پوځي متخصص له قوله ویلي چې روسي لوړاندې نه د ام ای 15 هلیکوپټرو او 125 جنگي الوتکو لیکت پیل کړي. د روسي انټرفاکس خبری اژانس دا خبره منلې او زیاتوي چې د ام ای 28 هلیکوپټرې او 5 په نوم د الوتکو ضد توغندیو سیستم به هم عراق ته واستول شي. د روسیې د دفاع وزیر ویلي له خپل عراقي سیال سره یې داسې مهال لیدلی چې د عراق وضعیت ښه نه دی او زیاتوي چې روسیه د تروریزم پر وړاندې جګړې کې د عراق تر څنګ درېږي. بلخوا د عراق په پلازمینه بغداد کې په دوو موټری بمی چاودنو کې لږ تر لږه 12 تنه وشل شوي. چاودنې پرون مازیګر 3 ساعته وروسته لاغې وشوي چې د دې هیواد پارلمان یو کوردی د ولسمشر په توګه وټاکه. چاودنې په کارادانو می سیمه کې چې دوکانونه او رستورانتونه پکې ډیر دي تر روژه ماتي لږ مخکې وشوي. په همدې حال کې د موصل ښار اوسیدونکي وایي د اسلامي دولت په نوم یاغیانو یا داعش د یونس پیغمبر جماعت والوزو. رپورټونه وایي یاغیانو لومړی ټولو کسانو ته جماعت د وتلو امر ورکړ او بیا یې جماعت کې چاودنې وکړې چې له خاورو سره یې سم کړ. متحده ایالات وایي داسې شواهد لري چې ښایي روسیه د اوکراین پر پوځ توغندي ولي او دا چې مسکو غواړي د اوکراین په ختیځ کې روسي پلوه بیلتون غوښتونکو ته لا نورې درنې وسلې ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي ماري هارف پرون دا خبره په واشنگتن کې یو خبري کانفرنس ته وکړه. هارف ویلي د ارزونې د استخباراتي معلوماتو پر اساس کړي خو د هغو سرچینو او د ارزونې څرنګوالي په اړه له معلوماتو ډډه وکړه. د اوکراین په ختیځ کې د حکومتي ځواکونو او روسي پلوه بیلتون غوښتونکو ترمنځ جګړه روانه ده. واشنگتن وړاندې روسیه د بیلتون غوښتونکو په تمویل او روسنه تورنه کړې وه. او د اوکراین په ختیځ لوهانسک ښار کې د بیلتون غوښتونکو مشر له اوکراینی ځواکونو سره د مقابلې لپاره خلک یووالی او مقاومت ته بللی دي. والری بولوتوف پرون د لوهانسک اوسیدونکو ته سپارښتنه وکړه چې وسلې واخلي او د خپلې خاورې دفاع وکړي. د بولوتوف له لوري په یوه اعلامیه کې راغلی سره لدی چې په وار وار د دښمن پلي ځواکونه ولوتکې په شاتم بول شوي خو وایي د اوکراین نوي سرتیري د جګړې په لومړۍ کرخه کې ځای پر ځای شوي. اعلامیه زیاتوي چې د لوهانسک اوسیدونکي د دغو ځواکونو سره د مقابلې لپاره راټولېدو ته اړتیا لري. دوستانو خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. تفصيلي زموږ په ویب پاڼه کې وګورئ azadiradio.com مو دا ویب پاڼه ادرس ده. په دې خبرونه کې مو دا ریپورتونه موضوعات راټول کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشر د انتخاباتو د دوهم دور درایو د ارزونې په اړه د ملګرو ملتونو لخوا یو نوی طرزالعمل ترلاسه کړی. نور محمد نور د دې کمیسیون ویاند.
ملګرو ملتونو یو مشخص پیشنهاد د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته را لېږلی ده. په دې باندې به د ټاکنو خپلواک کمیسیون بحث وکړي.
موري چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په دې وروستیو کې په هیواد کې د جنایي جرمونو سطح لوړه شوې ده. په یو بل رپورت کې مولدي خبره وو چې جمهوریت ریاست وایي د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي سون یوشو ډاډ ورکړی چې هواد به افغانانو سره د سولې او ثبات پر اوسو کې مرسته کوي. د نورستان د برګمټال ولسوالۍ د اوسیدونکو لاغه شکایت نه موام خبره وو چې وایي حکومتي ځواکونو د سیمې ته تللې لارې تړلې دي او ځینې لارې پر طالبانو بندې کړې او خلک د خوړو له کمی سره مخ دي. همدارنګا مولادي هم خبره وو چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون زیمبابوې ته د سلومانډو په توپیر ماتې ورکړه. په دې اړه له نور محمد مراد چې د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایوي مشر دی له سره مرکه لرو په یو برخه کې اوري.
تاریخي دغه افغانستان په زیمبابوې
ته ماتې ورکړې. بشپړه مرکه په همدې خبرونه کې خبرېږي. د اوکراین د لومړي وزیر ارسینی یاتسوینوک لا استعفا مو هم خبرو که وخت نور رپورټونه به مولر وو. د خبرونه په دوهم نمای کې یو کلی زر غونه ډرامه او د ډرامې پر موضوع بحث لیاده مباسي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ملګرو ملتونو لخوا یې هغه طرزالعمل ترلاسه کړ چې د ولسمشرۍ انتخاباتو د دوهم دور د مشکوکو رایو د څېړنې لپاره یې ترې غوښتی وو. دغه طرحه پرون په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ ادارې یا یوناما د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون ته سپارلې. په اړه یې فریبا ظاهر رپورت لري.
که څه هم د یونما لخوا د دغې نوې طرحې جزئیات تر اوسه څرګند نه دي، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي دوی به ژر تر ژره پر دې طرحې بحث پیل کړي. د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو د دوهم دور د مشکوکو رایو د تفتیش او باطلېدو په برخه کې د دواړو کاندیدانو ترمنځ د نظر اختلافونه د دې سبب سوی چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یونما ته وړاندیز وکړي چې یو ځانګړی میکانیزم جوړ او د رایو د تفتیش بهیر ګړندی سي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ ادارې یونما پرون ناوخته په یوه اعلامیه کې ویلي چې دوی د ولسمشري انتخاباتو د دوهم دور د رایو د تفتیش او باطلېدو په اړه نوی طرزالعمل د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر ته وسپاره. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
تر اوسه پورې د ټاکنو خپلواک کمیسیون البته څو کرت پرې باندې تاکید وکړ چې ملګرو ملتونه باید دواړه کاندیدان دې ته متعقد کړي چې هغه طرزالعمل یا لایحه چې په پام کې نیول شوې ده د رایو د باطلېدو لپاره یو مشخص میکانیزم باندې سرسلا شي. په دې برخه کې پرمختګونه شوي ول. ملګرو ملتونو یو مشخص پیشنهاد د ټاکنو خپلواک کمیشن ته را لېږلی ده. په دې باندې به د ټاکنو خپلواک کمیشن بحث وکړي او کله چې په جلسه کې بحث ورباندې وشو هره مسله چې نهایي شوه د افغانستان د قوانینو په اساس باندې عمل ترسره شي. نو اوس هم مخکې له وخته چې په دې باندې زه
تر دې وړاندې د رایو تفتیش د هغه چک لیست لمخې کېده چې یولس مورد یې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا او پنځه یې د ملګرو ملتونو لخوا پیشنهاد شوي وه او دواړو کاندیدانو هم موافقه ورباندې کړې وه، خو په ځینو مواردو کې د کاندیدانو ترمنځ اختلافات پیدا سوه او موضوع ملګرو ملتونو ته راجع سوه. یونما په خپل اعلامیه کې ویلي چې دغه نوی طرزالعمل د دواړو کاندیدانو د وړاندیزونو په پام کې نیولو سره د افغانستان د اساسي قانون سره سم جوړ شوی دی. دغه اداره وایي له ډیرو هڅو سره ونه توانیدل دواړه کاندیدان په یوه متن سره سلا کړي. له همدې کبله دغه سازمان داسې طرحه وړاندې کړې چې نړیوال معیارونه د دواړو کاندیدانو وړاندیزونه او د افغانستان واقعیتونه پکې نغښتي دي. ملګري ملتونه د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون څخه غواړي چې د دوی د مقرراتي طرحې پر اساس ډېر ژر تصمیم ونیسي تر څو د تفتیش بل پړاو پیل شي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په دې وروستیو کې په هیواد کې د جنایي جرمونو سطح لوړه شوې. د دې وزارت د جنایي جرمونو د تحقیقاتو رئیس جنرال عبدالغفار سیدزاده د پنځشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د تیرې یوې میاشتې په اوږدو کې له 200 نه ډېرې جنایي پیښې ثبت کړې دي. نور هله کابل د ابراهیم صافی په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د جنایي جرمونو د ډېرېدو د خبر ترڅنګ هغه 15 تنه اختطاف کوونکي هم خبریالانو ته وښودل چې یو نیم کلن ماشومی لا تختول وروسته وژلی و. د کورنۍ چارو وزارت د جنایي تحقیقاتو رئیس جنرال عبدالغفار سیدزاده د پنځشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې دغه جنایي پیښې په لویو ښارونو کې ډېرې شوې دي. ښاغلي سیدزاده زیاته کړه یوازې په کابل کې د تیرې یوې میاشتې په اوږدو کې په جنایي پیښو کې 8 تنه وژل شوي او د 150 نورو کسانو جسدونه چې په مرموز ډول وجه شوی لاسته راغلی.
له 25 نیټې نه د سرطان تر 130 په هیواد کې په ټولي ډول 224 جنایي پیښې رامنځته شوې. 102 مجرمین نیول شوي دي او په کومو ولایتونو کې چې د قتلونو سطح لوړه ده هغه عبارت دي له کابل، بلخ، ننګرهار، خوست او هرات څخه.
ښاغلی سیدزاده زیاته کړه حقوقي جنجالونه، بیکاري، کورنۍ تاوتریخوالی، غریبی او د ډیرو پیسو لاسته راوړلو هلې ځلې د جنایي جرمونو د ډیرې دوه علتونه دي. په همدې حال کې د کورنۍ چارو وزارت دوه ښځې او درې نارینه هم خبریالانو ته وښودل چې یو نیم کلن ماشوم یې وروسته له اختطاف څخه وژلی و. د دغه ماشوم نوم محمد ولی و چې د سرطان میاشتې په 9 نیټه د لوګر ولایت څخه د پیسو د لاسته راوړلو لپاره تختول شوی و. د یو نیم کلن محمد ولی اختطاف کوونکي شمس الرحمن د خبریالانو سره دا ومنله چې دغه ماشوم یې وژلی دی.
د وخت زموږ ماما چې ایران ته تللی و دا زموږ ماما یې مړ کړی و. مالته زه به دا نفر پلار یې ګیر کړم، پلار مې ګیر نه کړو چې مې دا هلک راوس. دا موږ درې نفر موږ د خپل دا درې ملګري یو پکې. تا نام پلار نه لرم، ورور نه لرم، قوم نه لرم، که یو دوست لرم.
له بلې خوا د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت له عامو خلکو وغوښتل چې د جنایي جرمونو په مخنیوي کې له امنیتي کسانو سره همکاري وکړي. همداراز د جنایي تحقیقاتو رئیس له جنایي بنسټونو وغوښتل چې مجرمین سخت مجازات کړي. د ده په باور د مجرمینو سخت مجازات په هیواد کې د جنایي جرمونو سطح راکمولای شي. ابراهیم صافی، ازادي رادیو، کابل.
د جمهور ریاست چارواکي وایي د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي سونیو شیډاډ ورکړی چې هیواد به له افغانانو سره د سولې او ثبات په راوستو کې مرسته وکړي. په دې اړه د خان محمد سین د راستولې رپورټ اورو.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي له جمهور رئیس حامد کرزي سره په لیدنه کې د افغانستان سره د خپلو اړیکو او رول په پیاوړتیا تاکید کړی دی. د جمهوری ریاست د ویاند مرستیال فائق واحدی وایي چې د چین ځانګړي استازي سون یوشي د پنځشنبه په شپه له جمهور رئیس حامد کرزي سره په یو لړ مهمو سیاسي او اقتصادي موضوعګانو خبرې وکړې. خاغلی واحدی آزادی رادیو ته وویل چې د افغانستان سول او ثبات او دغه راز د دواړو هیوادونو د اړیکو پیاوړتیا د حامد کرزي او سون یوشي ترمنځ د بحث مهمه موضوع وه.
نماینده خاص چین در این ملاقات گفت که
د چین ځانګړي استازي په دې لیدنه کې وویل چې افغانستان د چین مهم ملګری دی او چین تل د یو باثبات افغانستان غوښتونکی دی او چین د افغانانو په مشرۍ د افغانستان د سولې ملاتړ کوي.
واحدي وویل جمهور رئیس کرزي چین د افغانستان ښه ګاونډی بللې او د هیواد په سول او ثبات کې د چین د خلکو پر رول تاکید کړی دی. د وویل جمهور رئیس کرزي ویلي چې چین د افغانستان ښه دوست دی او له بلې خوا له پاکستان سره هم ښه اړیکې لري، نو کولی شي چې د افغانستان له سولې سره مؤثره مرسته وکړي. سون یوشي په دې وروستیو کې د افغانستان لپاره د چین د ځانګړي استازي په توګه ټاکل شوی او راپورونه وایي چې د تېرې جمعې په ورځ کابل ته راغلی دی.
د نورستان د برګ مټال ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې په کامدیش ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو لار بند کړې او همدارس په وانټ وایګل ولسوالۍ کې افغان امنیتي ځواکونو د آرنس او د کلاګیل په سیمو کې لارې تړلې او خلک یې ګڼو ستونزو سره مخ کړي. روحلان وری پرې لسیمې رپورټ راکړي.
د نورستان د وانت وایګل ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې له تیرې یوې اونۍ په یاد ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونو د کلایګل او ارنسی موته تللې لارې بندې کړي او دوی د لارو بندېدو په وجه د خوراکي او نور موادو د کمی سره مخ دي.
نو خیر الله ده ولسوال چې کومه چې لار بند کړې دي موږ وردو چې وای دا لار ته خلاص کړي دی چې والي سب بند کړې دی کومدان سب بند کړې دی. عبد الله منوم ده د وایګل کاری اوسیدونکو ما او دلته کې یو هفته کې حکومت هم لار بند کړی ده او دا غینه چې بر لار شو ته کې طالبان موږ پازا به دلته چې راشو حکومت پازا به او دې روزي کې چې خلک ډېر په مشکل باندې مخ دي په غلا او نور شزونه او دا هلته کې ختم شوی دی او لسان ته چې راشو لسان اجازه نه ورکي کومندان اجازه نه ورکي ګاړو د پاره.
دوی وایي وسلوال طالبان د ولسوالۍ شاوخوا کې راټول شوي هغوی ته افغان امنیتي ځواکونه څه نه وایي او لارې په ولس بندي کړي دي.
دا خر مخه دوی پر طالبان نه چاوي دي چې کوم دې دي خو دا دې چې ولس د آزاد کې گرفتار دی موږ چې ولسوالۍ نه چې یو څو قدمه مخته ورته خپل ټول طالبان نه ته هني ولې هیڅ دی غسل ولسوالۍ کې دنه چې بده عام ولس باندې دې دغه فشار راوړي د ظلمونه کې طالبانو په بیل کې بند کړی د حکومت ولسوالۍ نه په دغه غاړي نه پرې دی یو غاړي هم نه پرې دی او بس ټول خلک په تکلیف باندې په جنازو باندې مریضان راوړي او ډېر بده.
د برګي مټال وسیدونکو بي وای د کام دي شول ولسوالۍ په اړوند سیمو کې وسلوالو طالبانو برګي مټال ته غزيدل سرک د ترافیکو پر مخ تړلې دي او دوی نشي کولای چې خپل کورونو ته خوراکي مواد انتقال کړي. په ولسی جرګه کې د نورستان استازي مولوی احمد الله موحد هم ازادي رادیو ته وویل په وانت کې دولتي مسولینو د عام وګړو په وړاندې لارې تړلې او د ولس په وړاندې د حکومت یو داسې عمل تر سره کول د ولس او دولت ترمنځ د واټن کمول په ځای فاصله زیاتوي.
لار په بند د خلک روجه دي در بدر حق سر دي او مریضان په ځای پراته دي.
هغه وایي د دې په ځای چې دولت او وسلوال طالبان عام خلکو ته اسانتیاوې برابر کړي غریب خلکو سره مرستې وکړي دوی په خلکو لارې بندوي چې دا کار له اسلامي افغاني انساني اصول خلاف ته. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم وای څو ورځې وړاندې وسلوالو طالبانو د کلایګل په کلی کې د عبدالاکبر په نوم یو دینی عالم چې جماعت ته د قران کریم تفسیر او ترجمه د پار روانو او وجلو په همدې اساس د کلی خلک راپاڅېدل او وسلوالي له خپل کلی وویستل. دوی په مخالفینو د فشار راوستلو په موخه لار بند کړې وه
او طالبان د کلی نه وویستلي هغه نو پوښتنه شي دا کلی حمله وکړي مدد دې لپاره چې دا کوم خلک چې راټول دي هلته هغوی ته یا شوي مواد ونه رسېږي زموږ پولیسو هلته په هغوی باندې لاره تړلې وه.
هغه وایي اوس یې امنیتي ځواکونو ته امر کړی چې لاره خلاصه کړي.
ما پرون هدایت کړی دی چې خلکو ته هیڅ وخت لاره بنده نشي. ما ویلی دی چې د ولس په وړاندې لاره باید بنده نشي.
خو د سیمې اوسیدونکو بیا د لار خلاصولو خبره سمن بولی.
لار خلاص نه ده، مونږ چې ولسوال صاحب خوا ته کمانه صاحب خوا ته ورځو، هغوی چې والي صاحب بند کړی، کمانه صاحب بند کړی دی، چاغو ته ځنګ، هغوی تلیفون نه لري، هماغه دغه جنجال کې
خلک وایي څو کاله کېږي چې په کامدیش کې وسلوالو طالبانو برګي مټال ته تللې لاره کې پاټکونه اچولي او خلک په یو او بل نوم ځوروي، او یوه اونۍ کېږي چې په واند کې حکومتي سرتیرو دې ته ورته کار شروع کړی دی چې په دې حق روژه کې یې خلک ډېر تنگ کړی دي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو.
د اورګاډي په وسیله د ترکمنستان، افغانستان او تاجکستان د نخلولو پروژې نظر به یو ځل بیا را شونده شوې. مخکې ریپورت ورکړل شوی و چې دا پروژه خای عملی نشي، خو د ترکمنستان او تاجکستان مسؤول چارواکو اوس ویلي دي چې د دې پروژې عملی کول ډیر نږدې شوي. په دې اړه د یوری یوشیا خبرونې یو ریپورت خپور کړی چې لنډیز احمد تکل وړاندې کوي.
د افغانستان لاله د ترکمنستان او تاجکستان د اورګاډي د پټلۍ پروژې چې اوګدوالي شاوخوا 400 کیلومتره دی، یو ځل بیا نوې ساه اخیسته ده. لدې پروژې سره چې نږدې 2 میلیارډ ډالر لګښتې آسیایي پرمختیایي بانک په غاړه اخیسته، د ترکمنستان لیوالتیا د اورګاډي د تګلوري لقبل په 13 جنوري میاشت کې کم شو. د جنوري په 9 نیټه د تاجکستان د اورګاډي د دولتي ادارې مشر امان الله حکومت الله اعلان وکړ چې دوشنبه او کابل د افغانستان افغانستان په قلمرو کې د دې پروژې د تګلوري د څرنګوالي په اړه پریکړه کړې، خو د اشقابد لپاره دا اعلان ناڅاپي وو او په وړاندې اعتراض وکړ. د یوریشیا ویو خبرونې د راپور لمخې د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزارت وویل د دې پروژې زیان تر ګټې زیات دی او ځکه د دې هیواد لپاره د منلو وړ نه ده. ځینې کارپوهان په دې باور دي چې د اشقابد غوسه یوازې د دې پروژې د تګلوري په وړاندې وه، خو ځینې نور بیا وایي معلومه نه ده چې اشقابد په نږدې راتلونکي کې د اورګاډي له دې پروژې کومه ګټه ترلاسه کولای شي، ځکه دا کرخه تاجکستان د افغانستان له لارې چې د منځنۍ آسیا د هیوادونو په نظر یو بې ثباته هیواد دی له ترکمنستان سره نښلوي. نو اشقابد هم په خپل قلمرو کې او هم د افغانستان په یو وړه برخه کې د دې اورګاډي د تګلوري مسله باید حل کړي. خای په همدې دلیل د ترکمن بزنس په نوم د ترکمنستان د حکومت اړوندې رسنۍ د تیرې شنبه په ورځ اعلان وکړ چې د اورګاډي په دې پروژه کې د پام وړ پرمختګ شوی. ترکمن بزنس خبر ورکړ چې ترکمنستان اوس مهال د دې پروژې د تګلوري په اړه معلومات لري او ولسمشر یې موافقه ورسره کړې ده. د راپور لمخې د دې پروژې نورې پاتې برخې به د اړوندو څانګو لخوا ترسره شي او اسناد به د شانګهای د همکارۍ د سازمان په سرمشریزه کې چې د روانې میاشتې په وروستیو کې په دوشنبه کې په پام کې د لاسلیک شي. د تاجکستان رسنیو د دې هیواد د ترانسپورت د وزیر حیرالله اسازاده له قوله لیکلي دي چې وایي دا معامله ډیره نږدې شوې ده. د اورګاډي دا پروژه د تاجکستان لپاره چې په انزوا کې پروت هیواد دی خاص اهمیت لري، ځکه ازبکستان په تدریجي ډول له نورې نړۍ سره د دې هیواد د اورګاډي لیکې پرې کوي. که څه هم ترکمنستان او تاجکستان ګډ سرحد نه لري، خو د دې دواړو هیوادونو اړیکې د ترکمنستان د انرژي په سکتور کې د چین لخوا د میلیارډونو ډالرو پانګونو له برکته ډیر توده شوې دي.
و موردل چې د افغانستان، ترکمنستان او تاجکستان د اورګاډي د پروژې نظریه بیا را ژوندې شوې ده. مخکې ویل شوی و چې دا پټلۍ خای هیڅ کله جوړ نه شي. د دې پروژې په اړه د افغان لوري نظر څه دی؟ د اورګاډي د پټلۍ د دې پروژې په وړاندې پراته خنډونه کوم دي او چارې تر کوم ځایه پرمختللې؟ په دې اړه احمد تکل د افغانستان د اورګاډو د پټلۍ له عمومي رئیس محمد یما شمس سره مرکه کړي. ښاغلی شمس، مرکې په پایل کې ویل چې د درې وړو هیوادونو د استازو ترمنځ پر دې پروژې ګډ کار روان دی.
تفاهمنامې چې درې ورځې وړاندې امضا کړې دي، ترکمنستان، تاجکستان، افغانستان، دا هغه پر اساس باندې موږ هر درې میاشتې بیا کاري مجلس لرو پر دغه پروژې باندې. البته د دې تکمیل په درې سره ممالک کې په مختلفو بخشو کې او مختلفو ساحو کې جریان درلودي.
بله، اوس سوال دا دی چې د ترکمنستان مخکینی اعتراض چې ویلې چې موږ په جریان کې نه یو د افغانستان او تاجکستان په موافقه کې، دا څه ډول ده مسله؟
مول موافقه، مکمل موافقه لرو او دوی هم موافقه لري. اصلا کوم تغییر تاجکستان په اولنی جلسه کې پیشنهاد کړی و چې چون د افغانستان په قلمرو کې مسیر د حدود 300 کیلومتر راځي چې دا ډیر زمانګیره دي او موږ غواړو چې ژر سره وصل شو. دا پیشنهاد د تاجکستان د خواته وسو که تاسو موږ ته موقت طور یو کوچنی لاره راکړي چې هغه موږ تسهیل کړو او غټ مسیر به کار جریان لري، چې غټ مسیر حد اقل د 5 تر 6 کالو پورې دوام لري ساختمان ته شروع شي. په دغه دلیل ترکمنستان ویلي چې موږ په جریان کې نه یو، که څه هم داسې نه وه. دغه طرحه د دې نر مخه چې د حکومت افغانستان ته وړاندې شي په اولین مشک کې په ترکمنستان کې بشقابات کې تاجکستان دغه طرحه وړاندې کړه چې بیا بحث پر دې وسو چې تاسې تخنیکی کمیټې پر دې کښېني او دا وڅېړي ته معقولې او ژر تطبیق کوونده وي. بیا به دولتان ته د درو سره ملاقاتو دا وړاندې شي او منظورې به واخیستل شي چې خوشبختانه تاجکستان او ترکمنستان دوه میاشتې مخکې درېیم نشست چې موږ درلودو په دوشنبه ښار کې دا مشکل حل شو.
بله، د دې اورګاډي اوسنۍ تګلوره یا مسیر څه ډول تعین شوی؟
دا افغانستان په خاوره کې دغه اساسي مسیر چې تقریبا د آخینې انخوی په داسې لزی شبرغان ته مزار شریف او د مزار شریف ته خلم ته داسې قندوز او شیخان بندرسزي چې په جمله 350 کیلومتره مسیر په قلمرو کې د افغانستان دی یوازې، او داسې ریاض کې راواخو تقریبا په حدود کې د 100 کیلومتره په ترکمنستان په خاوره کې دی او 50 کیلومتره د تاجکستان په خاوره کې دی چې دا جمله پروژه ده. یعنی
د افغانستان د اورګاډو د پټلۍ له عمومي رئیس محمد یما شمسرمو د ازادي رادیو مرکه اوریده. تاسو موږ غلا ازادي رادیو نو اوریده. افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون زیمبابوې ته د سلو منډو په توپیر یو ار بیا ماته ورکړه. فریبا ظاهر د افغانستان د کرکټ بورډ د اجرایوي مشر نور محمد مراد سره مرکه کړي او لومړی له هغه نه د لوبې د فضا د سرنګوالي پوښتنه کړي.
او دا په تاریخ کې لومړی ځل ده چې افغانستان یو لومړی درجه لرونکي هیوادونو کې هیوادونه سره د لوبو یو مجموعه کوي. تر دې نه زیاته تاریخي دا ده چې افغانستان په زیمبابوې کې زیمبابوې ته ماته ورکوي. که چیرې موږ تاریخ ته وګورو، زیمبابوې په بنگلاديش او کال مخکې تللی او حتی پاکستان هم تخپل لوبي بایللې دي. افغانستان الحمدلله دا تاریخي بریا خپل کړه او دوه اوسنۍ لوبي سر په سر وګټلې او دنیاوالو ته دا ورو خو درسې دی. نو د دې جوګه دي چې بشپړ غړیتو د نورو هیوادونو سره نه یوازې په میدانونو کې وجنګ دي بلکې بریا هم خپل کړه.
بل ډاکټر صاحب، تاسو د دې بریا علت څه بولئ؟ آیا لوبغاړو ښه آمادګي درلوده ورته؟ روحیه یې لوړه وه، قوي وه، که څنګه چې وو؟
بریا خو الحمدلله د افغانستان کرکټ بورډ په څلور میاشتې په دې خوا د نړیوال جام 2013 کال لپاره آمادګي باندې بوخته ده او د پخواني لوبغاړو تر څنګ موږ ځوان لوبغاړو ته هم پکې برخور کړی ده. زما په نظر د آمادګۍ تر څنګ د ځوان لوبغاړو شتون هم یو نوی رنګ، یو نوی روحیه لوبډلې ته ور وبخله. او په دې وروستیو کې موږ ځینې روزو کې هم له ځان سره درلودل چې هغه انډي مول د نیوزیلند د یو بشپړ غړیتوب لرونکی هېواد دی، هغه روزو کې دی، او پیټر اندرسن چې د استرالیا نه موږ له ځان سره لرو. همدغسې د موږ داخلي روزو کې الحمدلله چې ډېر تکړه روزو کې دي. د دې ټولو اهلي ځلې چې الحمدلله نن افغانستان وکولای شي زیمبابوې ته ماتې ورکړي، په خپل هېواد کې په خپل کور کې ورته سر په سر دوم اخري لوبو کې ماتې ورکړي. یو شبه بل هم یادور شم چې یو څو میاشتې مخکې موږ بنګلش دېش ته هم چې هغه یو بشپړ غړیتوب لرونکی هېواد دی، په خپل هېواد کې ماتې ورکړه. فکر کوم د نړیوال کرکټ شورا په تاریخ کې لومړی ځل داسې یو دوهمه درجه یا درېمه درجه غړیتوب لرونکی هېواد دوه بشپړ غړیتوب لرونکو هېوادونو ته په یو کال کې ماتې ورکړي سر په سر.
د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایوي مشر نور محمد مراد سره مو د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د هغه بریا په اړه مرکه اوریده چې پرونی زیمبابوې ته د سلو منډو په توپیر ماته ورکړه.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اوکران لومړی وزیر ارسینی یاتسینوک له خپل دندې استعفا کړې. په دې اړه د فریبا ظاهر چمتو کړې ریپورت اورو.
ارسینی یاتسینوک پرون په کیف کې د پارلمان په غونډه کې خپل استعفا اعلان کړه. نو موري داس محل د اعلان وکړ چې دوه عمده ګوندونو او دار او سوبوتا له ائتلاف څخه ووتل. ارسینی یاتسینوک زیاته کړه لدې کبله چې په اوکران کې له ریجنس او کمونیست ګوندونو سره د نوي ائتلاف جوړېدل نسی منلای، نو پرته له استعفا بل لار نه لري. ښاغلی یاتسینوک د پنځم په پرسپکتیف کې پارلمان ته وویل:
У тому випадку,
دی وی د یو نوی ائتلاف په نه موجودیت کې او د اوسنی ائتلاف په ماتېدو سره د حکومت لومړی وزیر باید استعفا وړاندیز وکړي. زه د ائتلاف ته ماتېدو او د حکومتي موضوعاتو د بندولو له کبله استعفا ورکوم. د اعلان پر مهال ښاغلی یتینک وکیلانو ته په سختو الفاظو وویل چې د تیلو د نوي قانون په تصویبولو او د وسلوالو ځواکونو سره د مالي مرستې لپاره د بودجې په ډیرولو کې پاتې راغلي دي. د ښاغلی یتینک ته استعفا تر اعلان وروسته د پارلمان مشر الکساندر تورچینوف د اودار او سفوبوت له ګوندونو وغوښتل چې د پارلماني انتخاباتو تر جوړېدو پورې د لومړي وزیر د پوست د ډکېدو لپاره خپل کاندیدان ونوموي. د اوکراین د خبري اژانس یونین د معلوماتو له مخې اودار ګوند له وړاندې خبر ورکړی چې د یو کاندید نومولو لپاره چمتووالی لري. په همدې حال کې د دغه ګوند یو لوړپوړي غړي ویلي چې فکر کوي ښاغلی یتینوک د احساساتو له مخې دا پریکړه کړې ده. یونین خبري اژانس ویلي د لومړي وزیر مرستیال ولادیمیر ګرویسمن د سرپرست صدراعظم په توګه نومول شوی دی.
دوستانو په همدې سره ورسېدو اتنی موجو ته مخکې لدی چې یو کله زرغګونه ډرامه درته وړاندې کو په مکې ور بیا د نړۍ او افغانستان د مهمو خبرونو سر ټکو ته. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ملګرو ملتونو پر هغه طرحه بحث پیلوي چې د ولسمشرۍ د دویم دور د انتخاباتو د رایو د څېړنې په اړه یې ورستولې ده. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ انتخاباتو د مشکوکو رایو د تفتیش د چارو د چټکتیا په هدف یې کاري ټیمونه ډېر کړي او په پام کې لري چې نور هم ډېر کړي. دا افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون زیمبابوې ته د سلو مانډو په توپیر ماتې ورکړه. فلسطینی چارواکي وایي د غزې په شمال کې د ملګرو ملتونو یو خونځای د اسرایلي ټانکونو لخوا پنه خښوي چې په کې 15 کسان وژل شوي او ګڼ نور ټپیان دي. د ملګرو ملتونو منشي بان کی مون ویلي چې د قربانیانو په منځ کې د ملګرو ملتونو کارکونکي هم شامل دي. روسیا په پام کې لري چې د عراق حکومت ته پوځي هلیکوپټر ورکړي. د عراق په پلازمینه بغداد کې په دوو موټری بمی چاودنو کې لک تر لګه 2 وژل شوی او ګڼ نور ټپین شوی دي. او د امریکا متحده ایالاتو وایي داسې شواهد لري چې خی روسیا د اوکراین پر پوز توغندي ولي او دا چې مسکو غواړي د اوکراین په ختیس کې روسي پلوه بیلتون غوښتونکو ته لا نورې درنې وسلې ورکړي. دوستانو خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. د دې خبرونو تفصیل زموږ ویب پاڼه کې کتلی شي azadiradio.com مو د ویب پاڼې ادرس ته. زموږ د ازادي رادیو نه زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د ماخام له 2 بیا د سهار تر 2 په همدې صفو د امریکا غږ شنا رادیو خبرونه خبريږي. خو وستا سو د ازادي رادیو ته کوکی د خبري مطالبه برخه پای تر سو رازو زموږ اونیس پروګرام ته نن د جمعې ورځ او د جمعې په ورځ موږ په دغه وخت کې یو کله زرغګونه ډرامه خبرو. یو کله زرغګونه ډرامه خبريږي ورپسې لا یاد مباسي چې نسیم شفق لا مل مسره د ډرامې پر موضوع بحث لري. یو کله زرغګونه
یو کلی زر غاګونه.
عزتمند اوریدونکو السلام علیکم. دیو کلی زر غاګونه ډرامې دی او بلې برخه اوریدو ته مو را بولم. هله رچې د ژوند په چارو کې ګټه ورنه پورته کړئ.
کاش کې مې اول ډوډۍ پخا کړې وای او بیا دې میرات مړی غاړه کې تا ناشتا وای. وی خدای دا څنګه داسې ژر کور ته راغی؟
ولې داسې برګ برګ را ګوري؟ خپل کور ته راغلی یم، څه پردي کور ته خو نه یم راغلی.
دا وایا چې په پټو کې دې کار نه وو که خان کاکا درته په کوم څه غوسه شوی چې کور ته راغلی؟
نه زړه دې بدمشه، څوک چې پروژه او سره ګرمي کې کوټبال کوي زما غوندې به ژبه له تندې راوتې وي او کور ته به منډې را وایي.
خدای دادا کار مې هم راته پروت دی. خیر یوه کیسه به درته وکړم چې تنده دې هېره شي.
تنده به مې هغه وخت هېره شي چې ته دا غړکه شاربل بس کړې، که نه دې شړمبو ته مې زړه نینې نینې شو.
ښه سمه ده. خدای دادا هغه ورځ اجرا تور ګودر ته ډیره په منډه منډه راغله.
ښه بیا څه وسوه؟ زوی د بدمشه خبره به زر راته کوي. ځوروي به مې نه، ولې بیړوه؟
ښه نه دی ځوروم، بیړه یې څه کوه چې تلله حلیمې ترور سره یې خبرې کولې چې د خان کاکا سره نکاح منی که نه.
ښه
بیا زه هم په یوه بنا له شا پسې ورغلم، خو اجرې ترور چې حلیمې ترور ته وویل هغې داسې بدې ورځې کولې چې ما یې کوه پوښتنه.
نو ولې بدې ورځې کولې؟ زړه د بدموسه چې ملا خو یې د ځان سره نه وروستی چې بس نکاح یې وروتړي.
نکاح خو لرې خبره ده، حلیمې ترور ویل چې د اکرم خان خپل کارونه یې شول، دی په کوم مخ دا خبره کوي؟ او بیا زه خبره نه یم، دوی هخوا دیخوا مرکې ګرځوي، دا ماته په سپکه سترګه کتل دي.
ښه چر مخکې هم اوس خبرې زده کړې؟ ها ما خو
وی خان کاکا ته کله راغلې؟
همدا اوس.
ستړی مشې پلاره.
خیر وسی. ښه دا حلیمې دا خبرې کولې؟
هو خان کاکا، فکر کوم چې د حلیمې دینداري خوښه نه وه. بس
ما فکر نه کوو چې حلیمه به ما سره د نکاح خبره ونه مني.
او که زه هم خبر وای ما داسې فکر نه کوه.
نو دا یوه ښځه په لوی کور کې یوازې ژوند کوي، نه لور ورسره نه زوی لري، او زما مرکې ته لا خوشحاله هم نه ده.
پلاره زه دې بدمشه که هغه یې ونه مني نو څنګه به شي؟
ته خو غلی شه، ما خو له حیا نه غږ نه شو کولی. ما ویل چې نن وي که سبا وي تا ته به لږ غیرت ودرېږي او دا خبره به راپورته کړي.
زړه دې بدمشه پلاره، نو تا خو به زه لږ په غوږ وهلی وم که نه؟
غوږ خو هغه غوږ چې په وهلو خو ورځي.
پلاره خبرې به ورسره وکړو، او به یې مني له خیره.
خامخا به یې مني او ښه په خوشحالۍ به یې مني.
خبرې په لوړ غږ مه کوه چې وای نه وري، بیا به یې ونه مني زړه دې بدمشه.
جمیله زویا، ولې دې په درشل لاس یخی ولاړ یې؟ راځه کنه.
ښه مورې درځم.
په زړه کې دې څه خبره ده زویا چې داسې غلی غلی کېږي؟
هسې له خدای داد نه مې یوه خبره واورېده.
ښه د حلیمې خور د نکاح خبره
دا رښتیا ده مورې؟
رښتیا ده، خو چې اوس یې حلیمه خور ومني.
چې حلیمه ترور یې نه مني نو بیا چا منلې چې رښتیا ورته وایي؟
خو اکرم خان منلې ده، سلطان ورور مې څه نه وایي.
مورې دا خبره ما ته سرچپه غوندې ښکاري. دا اکرم خان کاکا منل سمه خبره ده، خو زه چې پوهېږم ټوله کیسه د هغه لپاره روانه ده.
نه زویا، نوره څه کیسه نشته، خو پلار دې ویل چې په اکرم خان هم خفه دی او په حلیمې خور مې.
دا خو د پلار جان ډېر ښه فکر دی، خو چې حلیمه ترور رضا نه وي او د هغې خوښه نه وي نو د بل چا په خوښه او په رضا خو کار نه کېږي.
ای زویا، خو د کور کونډه یې ده.
مورې د کور کونډه به وي، خو د کور مال او متا یې نه ده چې له یوه وروره د بل ورور ته په میراث پاتې شي. آزاد انسان له یو نه بل ته په میراث نه پاتې کېږي.
خو دا ټول خلک خپلې کونډې په خپل کور کې په ځای کوي، بهر ته خو یې نه وباسي.
په کور په ځای کول یې سمه خبره ده، خو که هغه کونډه چې له چا سره واده کوي دواړه خوشحاله وي.
وی خوشحالي چیرته وي؟ ځینې خو په وهلو او کش کولو نکاح ته رضا کوي.
مورې نو په وهلو او راښکلو څوک رضا کېږي؟ رضا خو هغه وي چې د چا زړه او ذهن ومني چې هو دا کار زما لپاره ښه دی.
زه خو فکر کوم چې د حلیمې خور لپاره مې دا نکاح کول ښه دي.
دا خو ته فکر کوې، ستا په فکر نه کېږي مورې. که هغه دا فکر کوي نو اله بیا سمه ده،
او که رضا نه شي اکرم خان به کله خپلې خوښې ته پرېږدي.
ګوره مورې دا خبره مه کوه، وایم که رضا نه شي نکاح نه کېږي، او د قانون له مخې هم د واده لپاره د دواړو خواو رضایت شرط دی.
شرط به وي خو چې خواران یې څوک پرېږدي؟
حلیمه ترور زما ترور هم ده او خواښې مې هم ده، نو له دې امله تر ټولو ما ته نږدې ده، او هیڅوک به رانه په زور په هغې څه ونه مني.
حلیمې دینداره ته په خپله لګیا یې جارو وهې؟ پرېږده پرېږده، زه به انګړ جارو کړم.
بس خواره مشې، راځه راځه.
دینداره ای خدای دادم راسره دی، خدای دادا رضا بل څوک نشته.
زړه دې بدمشه دینداره، ستا په دې کور کې خو د لمدو خاوره داسې ښایسته بوی دی.
وای خدای دادا زویا، زما په کور کې خو نور د څه شي خوشبویي هسې هم نه وي. شکر دی دا د خاورو بوی خوشته. دا ځایونه مې جارو کول زویا، کونه مې کړل. ما ویل چې دوړې ونه کې. راځه راځه خدای داده زویا، راځه دې کټ کې دغه دیوالي سیوري ته کښېنه، کوټه ډېره ګرمه ده.
ښاري ته تنګې غرمې پورې سیوری خوند کوي، خو په ټاکنده غرمه کې بیا سیوری کې هم تود باد لګي.
حضرت بدمشه، زموږ په حویلۍ کې د توت لاندې خو هر وخت ښه یخ شمال لګېږي. ما ویل چې لیمې تندارې ته مې ووایم چې نوره غرمه کې هلته راځه.
که یې نصیب شوی و له خیره راځي، نوره به راځي ورته.
ګل پري لورې، بې ځایه خبرې مه کوه، د دغه توت په سیوري کې مې لکه چې نصیب نشته.
تندارې، ته هسې غوسه شوې، زه خو یې د پیرزوینې نه وایم.
بس بس، تاسو هم زما اولاد یاست. دغه دولو او توتانو یخ سوری دی، تاسو ته مبارک وي.
تنداره، زړه دې بدمشه، موږ لکه چې هسې راغلو. موږ خو مې پلار راولېږلو چې
څه وکړی. یا خدای داده زویه، ما ته په مرکه راغلی یاستې که څه؟
مرکه نه ده، خو یوه مشوره ده.
ګوره، دا خبره صحیح ده چې زه کونډه یم، خو انسانه یم. چې زما نه پوښتنه ونه شي او خلک مې په خپل سر د ژوند فیصلې کوي، دا زه هېڅکله نه منم.
دا چا مو د ژوند فیصلې کړې تیندارې؟
دا دی خبره، انز ما تر وروره رسېدلې ده او زه چا دلته نه یمه خبره کړې.
خان کاکا ویل چې د کور په کونډه پسې څوک دومره ننواتې نه کوي. خو
خان کاکا دې یو ځل بیا په موږ د مړو ګمان کړی. د خپل د کور کونډه شوه، نو مړه خو نه شوه چې هېڅ به ښه او بد نه پېژني.
ګلپری، زړه دې بدمشه، دا خبره دې سمه نه ده. کونډه خو زمال دولت نه دی چې چاته به په میراث کې پاتې کیږي.
زما نه لیونۍ مه جوړوه، پوهېږم چې انسانه ده.
چې انسانه ده نو بیا عقل لري.
هو عقل لري. خان کاکا ویل چې دا ښه خبره نه ده چې دا په کور کې یوازې اوسېږي.
خان کاکا ته دې ووایه چې دا خوب دې روانو اوبو ته ووایي چې له سره یې وتښتي. ورته ووایه که زما یوازې اوسېده دې خوښ نه وي، د ورور کور خو مې شته، هلته ځم. خو هېڅکله به
خو هېڅکله هم زما د پلار سره واده نه کوي. زړه دې بدمشه، همداسې
غلی شه شفیقې، په دې روژه کې دونه وخندولو.
ته غوږ شه، کله چې خان د لور خان روژه ماتې کې د شړومبو ډکه پیاله په سر ولوله، مخې اتلس ګونځې وکړې.
غلی شه شفیقې، خو تا هم ښه کار نه دی کړی چې د مالګې په ځای دې په شړومبو کې سوډا اچولې وه. هغه ته زهرلښتان راغله،
خو منګۍ ورسره نشته.
هغه به منګۍ وړي که به زاد نشسته ته راغلي وي.
نه نه، هغه د یو وړوکې د منګي بچی ورسره دی چې اوبه یې یوازې د زلاختې بس شي.
مخاندې مخاندې،
ښه شو چې اوس به یې د مور د واده پوښتنه ونه وکړو چې څنګه شو.
السلام علیکم. وعلیکم السلام.
وعلیکم السلام، ستړي مه شئ.
زلاختې راځه دیخوا د تیږې باندې کښېنه، سیوری هم ده. او دا منګوټی دې ما ته راکړه چې زه یې درته ډکم.
زلاختې ګل کاري به وایي چې نن په تا سبا په ما.
بس که نور یې
زوره. نور یې ګلپري ته یا ورغله. ګلپري ځکه خدمت کوي چې یو خو یې د خسر وریره ده او بل
مې خورله نه ده.
نه، او بل به یې له خیره د خسر لوی هم شي.
هو رښتیا زلاختې، اوس به خبره شوې.
څنګه شوه هغه د واده خبره؟ مور دې ومنله؟
د څه شي واده؟ هغه هسې یوه خبره شوې وه، او دا د منلو خبره بیا پکې له کومه شوه؟
نه نه، ته مه فقارېږه زلاختې، دا خو څه بده خبره نه ده خوري. موږ ستا او علمي ترور نه مخکې خبرې وو.
له څه شي نه خبرې وې؟
موږ ډېرې خفه هم وو چې ته ګوره، د علمي ترور د نکاح خبره لاړه ډنډوره شوه. او علمه ترور عاجزه لا نه ده خبره.
ډنډوره دې شي، زه خو وایم سل ځلې دې ډنډوره شي چې زما مور ترې خبره نه وي او هغه یې ونه مني. که څوک یې ډنډوره کوي، په دې منلی شي څه؟
زما خاوند ویل چې د کور کونډه څوک بهر نه وباسي، بده خبره ده.
او دا یې ونه ویل چې په کور دننه چې په زور او جبر نکاح کوي، دا بده خبره نه ده.
څه خبره یم، دومره خبرې ما ته نه وي زده.
ګوره، دا ښه خبره ده چې تاسو زما د مور لپاره اندېښمنې وئ چې هغه خبره نه ده او د نکاح په ځای ډنډوره شوې ده، ځکه چې که مور مې خوښه نه وي، هېڅوک پرې په زور نکاح نه شي کولی.
ښځه خواره به څه وکړي، بس خدای د هغوی نه ظالمان کوي.
راکئ منګۍ مې.
چېرته ځې؟ صبر وکړه، ته ولې خفه شوې؟
بس تاسې کینئ د خلکو د کورونو غیبت کوئ، خو په دې پوه شئ ښځه خواره چې ځان تکړه کې هر څه کولی شي. چې مور مې رضا نه وي، هېڅوک پرې څه نه شي منلی.
همدغه کاکا زمون دی میراث مکه و نشوه اخیستلی، نو اوس به مې په مور دا خبره څنګه په زورو منی؟
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د یو کلی زر غونه د ډرامې شپږ پنځوسمه برخه مو اوریده. نن د ډرامې له موضوع سره سم بیا هم په کوژده او نکاح کې د دواړو خواوو پر خوخه او پر راتلونکي ژوند پر اغیزو خبرې کوو. په دې بحث کې را سره میلمه دی د کابل پوهنتون د شریعتو د پوهنځي رئیس ډاکټر فضل رحیم. ګران اوریدونکو، تاسو هم کولای شئ هم د اوس سټوډیو ته ټلیفون وکړئ او په دې حق له خپل نظرونه او پوښتنې مطرح کړئ. د سټوډیو د ټلیفون شمیرې دي 0800 22 55 او 0900 293 1500. زه نسیم شفق یم او په تخنیکی برخه کې انجینر عبیدالله عبیدی را سره ملګرتیا کوي. ډاکټر صاحب باسته خرغ لاست ستړي
مشه
کور رمضان مننه. ډاکټر صاحب، په کوژده او نکاح کې دا ډیره مهمه ده چې ځوان او پیغله یا دواړه خواوي رضایت ولري. دا کار د دوی پر راتلونکي ژوند دی، دغه رضایت څومره مثبت اغیزه پرې باسي؟
مهربانی صاحب، تشکر ستاسو نه، استاسو د ګرانو اوریدونکو نه، استاسو د رادیو د ادارې څخه. شک نشته چې په انساني معاملاتو کې د دواړو طرفونو قلبي موافقت، رضایت او توافق د اساسي عمل ده. او اسلام نکاح ته هم د معاملې په سترګه ګوري. موږ په بازار کې اغستلو خرڅول کوو، ځان ته جامې اخلو، بچو ته جامې اخلو. که جامې زما خوښې نه وي، زما د بچو خوښې نه وي، هغه بچي هغه جامې ته نه خوشحاله کیږي. او مور او پلار دائما کوشش کوي چې خپل بچي خوشحاله کړي. فلذا چې لباس یا زموږ استاسې د ژوند ټول ضرورت کې د انسان قلبي قناعت ضرور شی دی. نکاح د اسلام د نظره یو دائمي عمل دی، او د اسلام نظر په دې مسله کې د نورو نه سخت دی. فلذا وخت کې چې ازدواج، نکاح او واده یو دائمي عمل وي، نو ضرور ده چې دواړه طرفونه په قناعت ولري. ځکه که قناعت ونه لري، د هغې شپې په آینده کې سره نه سبا کیږي. یا به خاوند ناراضه وي یا به ښځه. او د هر طرف چې ناراضه و، د هغه نه داسې اعمال صادرېږي چې بل طرف هم مایوسه کوي. فلذا ناراضه خپلویګانې یا کوژدنې ودونه، د هغې آینده پیلې دا دي چې د هغې منځ کې دوام منځ ته نه راځي. هغه خوشحالي واده یو خوشحالي د انسان لپاره بدون د شک نه، هغه خوشحالي په خپګان په آینده کې بدلیږي. او ده
ډیره مننه کور ودان. جناب ډاکټر صاحب، بحث ته به دوام ورکوو. له لوګر څخه د ولی په نوم یو ورور پوښتنه کړې. مهرباني وکړئ ولی ورور.
محترم علی صاحب ته د کومې سلامونه کوم. یو شی خدای یو ماشکر مسله ده د افغانستان تقریبا اتیا فیصد نه زیاته ده نه کې باج بدبخت نه مورول لګیدې یو پنده هغه د میراث سترګه کتل کې نه څه کولای شي هغه خپلې ماشرې نه بل سړی هغه وکی کچېری کوړه کینو هاته د مونږ کې خوده سي روایت ده هغه په سر بس بجی نه کېنه کو بده ورکول کېږي. شریعتی بنیاد نه لري، خلکو خبرې بیخي نه وي.
کورم ودان عبدالولی ورور، ستاسو پښتنه او پاین هر کې څه نظر مو غم واخیسته. جناب ډاکټر صاحب په رڼاوا چې تاسو ته رادیو نه ووري، وی چې د کونډې ته د میراث په سترګه کتل کیږي، په دغه ډرامه کې یو کلی زرغونو کې هم د موضوع سره غلی و. جناب ډاکټر صاحب مهرباني.
بله، تشکر د ولی ورور نه، د لوګر نه، د هغې د نظر نه. تاسو دوه نقطې مطرح کړې. یوه دا چې کونډې ته یا ښځې ته د میراث په سترګه کتل کیږي، او دوهم دا چې په بدو کې ورکول کیږي. او بالکل په بعض ولایتو د افغانستان کې دا فرهنګ شته، البته الحمدلله په اکثر ولایتو کې نشته. یعنی لکه تاسو چې کوم منطقې هستې، په دغه طرفونو کې دا فرهنګ تر یو حده پورې موجود دی. خو که زه راشم شرقي ولایت ته مونږ کې دا فرهنګ بالکل تقریبا د نشت سره برابر دی. که ووایم چې په زرو حادثو کې یوه حادثه هم وي به مونږ کریږو تنه نه، ځکه په هره ټولنه کې ښه او بد فرهنګونه وي، رواجونه ښه او خراب لري، لیکن په بعضې منطقو کې دا فرهنګ زیات دی لکه تاسو چې ویلې، په بعضې منطقو کم شوی دی. البته څومره چې تعلیم مخکې ځي زما نظر دا دی دومره دا فرهنګ کمزوری کېږي. په هغه منطقو زمونږ چې تعلیم کمزوری دی او زمون قومي ژوند او ډیر قوي دی او د قومي سپینګورو سلطه زیاته ده، په هغه منطقو کې دا فرهنګ یقینا زیات دی. خو په هغه ځایونو کې چې تعلیم زیات شوی دی دا فرهنګ کمزوری شوی دی. مونږ امید لرو، مونږ امید لرو چې آینده کې دا فرهنګ کمزور شي، امید لرو چې دا فرهنګ په آینده کې کمزور شي او خلک د مسلې په نتایجو باندې پوه شي. هغه خپلوي به څه معنی ولري چې د هغه د چا د قناعت نه په غیر حاصلېږي،
یعنې کونډې ته به د میراث
په سترګه ونه کتل
شي. ډېره مننه کور ودان ډاکټر صاحب. سمیع الله له هلمند څخه مهرباني وکړئ. سمیع الله
رول جان، خبره دا ده چې موږ وایو چې دا خو دا پښتانه جدي، دا خو ټوله دا خو سطر لري، یو د بل څه دا خو سرزر نه چې دا خو سره کوم سره خوشي دغه چې یو د بل سره خوشي، دا خو خبره ده. موږ خدای په پښتنو کې داسې دغه دي چې سطر سره لري، دا به سره کوم شي.
ښه، ډېره مننه کور ودان. نو زه ګومان کوم مخکې له هغه نه کوم ځوان ته کوزده کېږي، هغه کور کې په بحث کېږي چې مثلا د احمد یا د فلان کس لور موږ کوزده غواړو خپل زوی ته، دا ګومان کوم په دغه کې د خوښې مسله راځي. ځوان کې دیسی وای چې یو یانه بیا هم ډاکټر صاحب کې دیسی تاسو
بالکل استاسو پښتنه په ځای باندې ده. موږ تاسو دا فرهنګ لرو، اسلامي فرهنګ ده چې ستر کو، لکن ستر د انتخاب د پاره معنی نه واقع کی، په دې معنی سره چې مور خويندې او پلار په دې کې مثبت رول ادا کولی شي، لکن مهم ټکی دا ده چې قناعت داخلي د دواړو طرفونو، که د ستاسو د کورنۍ د مور او پلار او خویندو قناعت په دې باندې موجود وي چې زمونږ د ورور رضا باید حاصله شي، زمونږ د خور رضا باید حاصله شي، نو د هغې منځ کې د انتخاب کېدلو کار مشکل نه دی. کېدای شي مثلا موږ تاسې همدغه جلۍ او دغه هلک، که د هلک کورنۍ سره د هلک نه لاړ شي د جلۍ کور ته او جلۍ چای راوړي او د مجلس حاضرینو ته چای حاضر کړي، هلک یې مګوري او جلۍ یې مګوري، شریعت دغه حالت اجازه ورکړې ده او دا د کتلو دپاره کوم بهترینه طریقه هم ده. البته زمونږ بعضې فرهنګونه د دې مخالف دي چې عکسونه تبادله شي، که نه عکسونه هم تبادله کېدای شي او شریعت یې مخالف نه دی. البته شریعت ته دې نه داسې یو فرهنګ نه جوړوي چې هغه نورو طرفونو ته حرکت وکړي، که نه د کتلو مسله شریعت جایز کړې ده که راسن دغه جلۍ او هلک خپلو کې وګوري د دواړو د مور پلار د میندو په حضور کې، شریعت بالکل دا جایزه کړې ده. او حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې دا ثابته شوې ده چې پیغمبر خدای فرمای انظر الیها فانه احرى ان یؤدم بینکما، پیغمبر خدای سړي ته ویل چې جلی نکا سره ازدواج کړو کتلی نه و، ورشه جلی وګوره دا ستاسو د منځ کې د دایمي محبت یو وسیله ده، فلزا دواړو منځ کې قتل دا یو ضروری مسله ده.
او چې با دواړو خوښه حاصل سي ډیر مننه کور ودان. نو په دې صورت کې کله چې د خوښي خبر راځي جناب ډاکټر صاحب، نو باید دغه دواړه خوښي کله چې غوړي چې کوژدو کې یو بل سر نه کوو کې، یو خبر ده چې باید دغه رضایت په سرګندو الفاظو ویل سي، دا بر ډیره خوي.
بالکل رضایت، بالکل زبردستی وایم چې دا رضایت په دوه قسمه ده. په باسواده
مهربانی
په باسواده خلکو کې، لکه نن موږ په افغانستان کې په مجموع کې د دوه طرفونو تعلیم زیات شوی دی. یو وخت وو چې زمونږ تعلیم فقط یوازې ښارونو کې د جنکیانو دپاره، خو نن تاسې ټول ګورئ چې په ولایاتو کې په کلو کې د دواړو طبقو دپاره تعلیم شته، فلذا د مسأله د عدم صراحت ضعیفه شوې ده. دواړه طرفه کولی شي چې ووایي غواړم یا نه غواړم، په صراحت سره ووایي. او موږ داسې فرهنګ هم لرو چې زمونږ په بعضو کلو کې چې تعلیم نشته، بالکل هلته جنکیان ښکاره نه و چې غواړم، بلکې مور هغه دا مفاهمت کوي چې ترسو دا نتیجه لاسته راوړي چې زما لور راضي ده او کنه. اما نن سبا چې تعلیم زیات شوی، زما نظر دا ده که په تعلیم یافته جنه کېنه ولا کنه، که په صراحت سره باید وي چې زه موافق یم یا مخالف.
ډېره مننه کور مدان. ډاکټر صاحب عبدالملک باوري په ټلیفون په لیکه ده، مهرباني وکړئ باوري صاحب. کور مدان ډېره مننه. پښتنه په لاندې ډول مطرح کوي چې وخت هم کم دی.
ډېره مننه. فاش په داسې وخت کې چې تاسو یې سره تباشي دا کوم تباشي کورنۍ
هغه د سج لخوا د پښتابا
جناب باوری صاحب دستا سوغاک مونږ ډیر ضعیف راځي که پختنم په ډول تکرار کوي او لګ جای لګ بدل کوي
و څنګه
سو اوس ډیر خدای اوس ډیر خدای
ما اوس نه کول ما د بزو پاته
ډېره مننه کور ودن اوس هم پوښتنه واخیسته چې یو کس مثلا دوه ودونه لري او درېیم واده هم غواړي وکړي او یا یې کړی دی خو هغه درېیمه ښځه یې نه ده خبره کړې چې زه دوه ودونه لرم. دا موضوع څنګه ده اوس جناب؟
تشکر د باوري صاحب د پوښتنې نه. تاسو ته باوري صاحب معلومه ده چې په اسلام کې عام قاعده دا ده چې دروغ اس مسلمان ته جایز نه دي، که د ښځې سره وي، که د اولاد سره وي، او که د بیرون خلکو سره وي. دروغ د مسلمان لپاره جایز نه دي. او تا ته دا معلومه ده چې اسلام کې دروغ ګناه کبیره ده او وړو ګناهونو څخه نه ده، بالخصوص چې سړی د خپل فامیل سره دروغ وي، یا د مشر ښځې ته دروغ وایي چې نه مې ده کړی، او یا نوې ښځې ته دروغ وایي چې زه بله ښځه نه لرم، ما سره واده وکړه. اول خو دا دروغ دی، دروغ ګناه ده. دوهم، هیڅ ممکنه نه ده په نننۍ زموږ استاذ جامعه کې ټولنه کې چې دا خبره انده کې پټه پاتې شي، کال پس دا خبره ښکاره کیږي او د دې ژوند تریخ کیږي. آیا څوک د خپل ځان لپاره تریخ ژوند غواړي؟ زه ګومان نه کوم چې څوک خپل ژوند لپاره اندکی یو بد ژوند غواړي. هر څه انسان فطرتاً د خپل ځان لپاره اندکی ښه ژوند غواړي، او دغه سي معاملې چې تاسو یاد کړه دا پاینده کې د ژوند د خرابوالي مهم وسیله ده،
او دا دروغ دغه سي عوامل بیا لري. او ډیر مننه کوم ډاکټر صاحب. ډاکټر صاحب، لکه څنګه چې په دا یو کلیزر غوڼه ډرامه کې هم دا موضوع راغلی و، او حلیمه کوشش در روان دی چې د حلیمه ل اکرم خان سره، چې حلیمه کونډه د اکرم خان خزم مړسوي نکاح وکي، د حلیمه خبره داده چې باید ز په خپل مخامخ ما سره خبرې وسی او ز په جزئیات باندې خبره وای دسی وای. دا موضوع څنګه دی؟ کونډه چې کله باید مخامخ سره خبرې وسی ضرور؟
بالکل، د کونډه سره مخامخ خبرې کول اسلام جایز کړی دی. یو کافر راغی ابو طلحه نومیږي، او د یوې مسلمانې ښځینه د کونډې نه د واده خواهش وکړو چې هغې ته ام سلیم وي، ویل چې ما سره واده وکړه. دې ښځې ورته ویل چې ستا غوندې اشخاص هیڅکله نه باید رد نشي، ته په کورنۍ کې د غټ شخصیت خاوند یې، زموږ د منطقې یو باعزته سړی، لیکن زما ستا منځ کې مشکل دا ده چې زه نه یم مسلمانه شوی، ته مسلمانه شوی نه، امید ده چې مسلمان شي، زه تار نور هیڅ نه غواړم، واده تازه رایم. او کونډې سره هغه سړی واده وکړه. فلزه اسلامي فرهنګ کې دا کوم مخالفت نه لري چې د کونډې نه سړی په خپل خواهش وکړي، بالخصوص چې په د کورنۍ مشر څوک نه وي، مسافر وي، او یا دا چې اصلا د کورنۍ څوک مشر نه لري، ځکه موږ ډېرې کونډې لرو چې هغه څوک نه لري، نزدې خپلوان نه څوک نه لري، نو د دې جرګه یا درخواست به څوک کوي؟ طبیعي خبره ده چې موږ به هغې سره پخپله ګړیږو. اسلام د دې فرهنګ موافق دی چې د ښځې نه پخپله د کوژدنې خواهش وشي. او که وخت وي، یو حدیث ته حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم دی، خنسا یوه کونډه د مسلمانانو وه، او هغه یې پلار ورکړې وه، پوښتنه یې ترې نه وه کړې. خنسا راله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته، حدیث د امام بخاری دی، قوي ترین حدیث دی، و یا رسول الله زه پلار ورکړې ما، داسې چاته چې زما خوښه نه ده. نو رسول الله فرد نکاحها، خنسا ته ویل چې نکاح نه ده شوی، زه خپل کور ته ځه، دا نکاح ته نشي کېدی. او هغه مسله رد کړه، هغه کونډه وه، شکایت یې وکړو، پیغمبر صلی الله علیه وسلم شکایت واورېده، او هغه کوم تعهد چې پلار کړی و هغه د منځه لاړو، او بېرته حالت اماتبي حالت ته رجوع وکړه. که کونډه راضي وي فبها ونعمت، که راضي نه وي څوک یې نکاح نشي کولی.
یعنې ضرور ده چې باید په نکاح او په کوزده کې په تېره چې کونډه وي رضایت شرط دی، او باید نور سره خبرې وکړي.
د امام ابو حنیفه د مذهب مطابق رضایت ته طرفینو رکن د نکاح دی، په دې معنی سره که رضا نه وي قطعا نکاح موجوده نه ده،
او د میراث په توګه هم باید ورته وکتل سي.
قران کریم په سهر مسی پاره کې دا مسله ذکر کړی ده چې تاسو خزي په میراث سره موړی، او په صراحت سره په قران کې دا مسله موجوده ده.
او په ځینو سیمو کې سستا جناب ډاکټر صاحب سپارښتنه هم څه د خلکو ته
زمونږه سپارښتنه ټول د افغانستان بزرګوارانو، د افغانستان سپینګیرو ته دا ده چې خپل کورونه خراب نه کی خلک خپل کورونه جوړی. زه یقین لرم چې زمونږ دا پلرونه زمونږ دا سپینګری د وطن د پاره د خپل اولاد د پاره خیر غواړي، او په دې مسله کې خیر نشته چې مونږ خپل خور یا لور چې کونډه ده بدون دا غینه چې پښتنه دینه وکړو او بل چاته په نکاح کو، نه پکې خیر شته د ټولنې، نه پکې د کورنۍ خیر شته. نو فالیز دې کې مونږ څه فایده ګورو چې د څه کار کوو چې نه اسلام جایز کړي نه زمونږ په خیر باندې ده. فالیز زمونږ ټول ورن دوستان ته دا نصیحت ده چې داسې اعمال نه ځان وساتي، آئندہ کی د خپلوی مسئلہ چې په اسلام کې دایمي عمل لے، هغه د ټول کورنۍ د مشورې سره شریک کی. طرفین خو بالکل فوق العاده مسئله ده، زویم چې حتی ټول کورنۍ پکې شریک وي، چې موږ پلان کې تخزه کو د پلان کې سره ایستاس ټول خو خاده کنه. بالکل د علاقه او جری اول رضا شرط، او په کار ده چې کورنۍ هم پکې مثبت رول ادا کی.
ډیر مننه کور ودان جناب ډاکټر صاحب. ګران اوریدونکو، دا و د نن ورځې بحث چې تاسو ته وړاندې شو. ډیر مننه چې خپل نظرونه او پښتنې مولا موږ سره شریک کړي، او ډاکټر صاحب فضل رحیم صاحب څخه هم مننه کوم.